کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعته پښتو خبرونه ظفر بازاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ رواني خبرې دي چې شپږمه ورځ یې پیل شوې ده، خو لا هم د کوم ځانګړي پرمختګ په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویل شوی. خو ځینو طالب سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تمه ده ژر د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د امریکایي استازو سره په خبرو کې یو ځای سي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندوراندې کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د هوایی بمباریو په ترڅ کې ملکیانو ته وخته مرګ ژوبل غندل او په دې اړه د شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقوره او قرباغ ولسوالیو کې دیار لس وسلوال مخالفان وژلي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث کوي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو هوایي حمله کې ملکیانو ته وخت مرګ شوبله پاړه د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کړې. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل که د دا ډول پیښو عاملانو سره جدي چلند ونه شي دا سی پیښې به بیا بیا تکرارېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي. همدارنګه هغه کسان چې لامل د دې پیښې کې دوی د قانون وړاندې او د بشري حقوقو هغه نړیوال استانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب ووایي.
د راپورونو له مخې د تېرې چهارشنبې په ورځ د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې چې ویل کېږي په یو کور شوی د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په سنګین کې ملکیانو ته دا وختي مرګ ژوبلې د رپورټونو د رسېدو وروسته یې د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی چې خپلې څېړنې پیل کړي او تر بشپړېدو وروسته به یې نتایج خلکو سره شریک کړي. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقوره او قرباغ ولسوالیو کې دیار لس وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته ویل د غزنی ولایت د مقوره ولسوالۍ اړوند په خماري او شام احمد خیل سیمو کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د قرباغ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د مقر نښتې یې تایید کړي. طالب ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ادعا کړې چې مقر کې اووه تنه پولیس وژلي، خو خپل لوري ته یې دا وختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اخواله کندوز نام په ورکل شو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د طالبانو په یو کمین کې څلور تنه افغان پولیس وژل شوي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره د افغانستان پر سولې غږېدلې. د سولې د شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي داوودزی د شانګهای د همکارۍ د سازمان له عمومي منشي سره هم لیدلې دي. احسان طاهری زیاته کړه خغلی طاهری وایي د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره د بحث اصلي موضوع دا و چې څنګه کولی شو د سیمه ییز اجماع په اړه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایل په برخه کې د چین واقعي او عملي همکاري جلب کړای شو. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پامپیو به د امنیت شورا په دې غونډه کې ګډون وکړي. پامپیو د جمعې په ورځ د ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې په وینزویلا کې دې د خوان ګوایدو ملاتړ وکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې چې د وینزویلا خلک لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووتل او د ولسمشر نیکولاس مادورو د استعفا غوښتنه یې وکړه، د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو خپل ځان د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ. مادورو له واشنگتن سره ټول ډیپلوماټیک روابط پرې کړل او امریکایي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې د یک شنبه تر ورځې پورې د وینزویلا څخه ووسی. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتین امریکا ځینې هیوادونو په وینزویلا کې د خوان ګوایدو ملاتړ اعلان کړی. روسیې، چین، ایران، ترکیه، کیوبا، بولیوا او نیکاراګوا بیا د نیکولاس مادورو د ملاتړ غږ کړی. وروسته له هغې چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لدریان د ایران د توغندیو د پروګرام له کبله پر دې هیواد د نوو بندیزونو ګواښ وکړ، تهران فرانسه تورنه کړه چې سیمه بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل دوی تل په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د ایران په اعلامیه کې زیاته شوې چې ایران د فرانسې لخوا په پراخه پیمانه د پرمختللو او تهاجمي وسلو خرڅلاو ته په سیمه کې د توازن د ګډوډولو د یو عامل په سترګه ګوري. تهران دا خبره په داسې حال کې کوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ وویل که چیرې د ایران د توغندیو په اړه خبرو کې کوم پرمختګ ونه شي، پاریس چمتو دی چې پر تهران نوي بندیزونه ولګوي. او امریکا له کازوو غوښتي دي چې له سربیا څخه په واردېدونکو مالونو 100% کې ګمرکي تعرفه سمدستي وځنډي او که داسې ونه کړي له واشنګټن سره په اړیکو کې به یې له عواقبو سره مخ شي. کازوو د نومبر په میاشت کې له سربیا څخه په واردېدونکو مالونو د هغه څه په خاطر درنه مالیه وضع کړه چې د دې هیواد چارواکي د بلګراد لخوا د کازوو د دولت له پامه غورځولو هڅه بولي.
خبرونه مولا زده ای رادیو اوریدل. تمده د طالبانو د سیاسي دفتر نوې مشر مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د امریکای استازو سره په خبرو کې یو ځای سي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو بیا وایي چې مهمو مسایلو ته د هوکړې لپاره شپږ ورځې ډېرې کمی دي. داود مایار ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوښتې مرجوب لپاره د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي
دا یو نغز خو بشري پیښه ده چې سرپرستی ویدي او زموږ غوښتنه دا ده چې دا ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسي شي.
دغه ورځ د پوهنې وزارت د چارواکو څرګندونې به هم واوري چې په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر افغان ترک ښوونځیو حمله شایعات بولي. په نړیوالو مطالبو کې به د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر له لوري د فدرالي حکومتي ادارو د ځنډ د ختمېدو په اړه راپور واوري. او دغه ورځ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې لرو. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی اورېدو ته سره پاتې شئ. پرزود اخبارانی د سرموزوته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي او طالب استازو خبرې نن شنبه د شپږمې ورځې په مخ روانې دي. له دې خبرو آګاه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ خبرې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش، د اوربند پر ټینګښت او د افغانستان له خاورې په بهر د بریدونو د نه ترسره کېدو په یقیني کولو متمرکز وي. اخوا رویټرز خبري اژانس لیکلي چې تمه ده د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر مولا عبدالغنی برادر ژر قطر ته ولاړ سي او د خبرې مختیوسی سفیر ولستانک زای پدیر رپورټ کړی.
مننه فریبا. سلامونه تاسو اوریدونکو تلک څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالب استاذ سره خبري شپږمې ورځې ته نن رسیدلې دي. د دوه خبرونو آگا سرچینو ازادي راډیو ته نن ویل دي چې د خبري روان دي. په خوای ویل و چې نننۍ خبرې به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په محل ویش، همدارنګ د اوربند پټینګښت باندې او دا یقیني کول چې له افغانستان له خاورې نه به په بهر باندې تروریستي بریدونه نه کیږي، په دغه باندې به دا خبرې متمرکز وي. یوې سرچینې هم دا شیبه ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا خبرې اوس وخت روانې دي. لبلې خوا رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه مولا عبدالغنی برادر به دا خبرې په ښه توګه مخته یوسي. دغه سرچینې دا هم ویلي دي چې مولا غنی برادر به ژر قطر ته ولاړ شي څو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې یو ځای شي. رویټرز لیکي کې په افغانستان کې دوه طالب چارواکو چې د قطر د خبرو اگادي ویلي د قطر د دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې یو څه حرکت ښکاري. یوې طالب سرچینې په افغانستان کې ویلي تمه ده ملا برادر به په نږدې وخت کې قطر ته ولاړ شي او د دوی په باور له طالبانو سره امریکایي مرکچان به د دې اقدام هرکلی وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. افغان حکومت هم د دغو اوسنیو تازه جریاناتو په اړه باندې چې په قطر کې په څه څه مسایلو باندې بحث کېږي څه غبرګون نه دی ښودلی. خو ولسمشر اشرف غني په داوس کې د اقتصادي نړیوال فورم پر مهال په یو مرکه کې وویل چې د زلمی خلیلزاد په پاکستان کې ونه توانی چې له طالبانو سره وګوري، بلکې قطر دغه صلاحیت درلوده چې د له طالبانو سره کینوي اول ته خبرې وکړي. ښاغلی غني د مرکې یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داسې څه عاجل اقدامات به وشي یا څه نتیجه به ورکړي، ملموسه نتیجه به وي، ده وویل چې د اوس لپاره داسې یو څه احساس نشته، خو بحثونه روان دي او په دغو بحثونو کې د ده په خبره باید د سیمې ټول هیوادونه ښکیل وي چې یوه ښه نتیجه ورکړي. ده وویل که د سیمې یو هیواد یا هم له دغې لوبې بهر پاتې شي ښایي ښه نتیجه ونه لري. اوس براش بیرته د ملا غنی برادر په اړه باندې. ملا غنی برادر په 2013 کال کې د پاکستان او امریکایي استخباراتي ادارو د یوې ډلې لخوا د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوی و. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملا برادر یو ځای کېدل به هغه ویرې راکمې کړي چې امریکایي لوری له القاعده ډلې سره د طالبانو د اړیکو د نه پرې کېدو په اړه لري. طالبانو د امریکا استازي ته ډاډ ورکړی چې دوی به له هر هغه اقدام سره مخالفت کوي چې په ترڅ کې د افغانستان له خاورې څخه په امریکا کې د تروریستي بریدونو په هدف استفاده وشي. خو دغې طالب سرچینې رویټرز ته زیاته کړې چې حاضر دي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره اړیکې پرې کړي. القاعده سره اړیکې پرې کول رد کړي، ځکه دوی وایي القاعده ډله د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم خپل مشر ګڼي.
ډېره زیاته مننه کوم صفي الله ستانکسی و چې د قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو جزئیات راکړل. په همدې حال کې الکسنګ چې دوی مخکې په راپور کې یادونه وکړه چې افغان حکومت تر اوسه په ډېره دقیق څه نه دي ویلي چې کوم پرمختګونه سوي دي. خو اخوا د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي چې د قطر د سولې په روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وشي. ورزیو ته چې د سیاسي چارو څېړونکي ته وایي د سیاسي چارو یو افغان کارپو وایي چې طالب استازي او امریکایي چارواکي په ډېرو مهمو مسلو هوکړې ته نږدې سوي دي. داود مایار ازادي راډیو ته ویل چې دې نتیجې ته د رسیدلو لپاره شپږ ورځې ډېرې کمې دي او تمه ده چې ډېر ژر اوربند رامنځته او په دغه هېواد کې سوله یقیني سي. له ښاغلي مایار سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه په قطر کې د دغو خبرو په اړه پوښتنه کړې.
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت په خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي او موږ به انشاءالله په نږدې ورځو کې د اوربند شاهد اوسو، د وروسته به سوله په افغانستان کې یقیني شي.
فکر کوي مایر صاحب چې دغه خبرې چې غزیدلې دي لامل یې څه دی؟ آیا امریکایي چارواکي او طالب استازي یوې هوکړې ته نشي رسیدلی او کنه فکر کوي چې خبرې ډېرې دي او وخت ډېر ورته اړتیا ده چې مثلا په اوربند خبرې وشي؟
دغه د صلح موضوع چې دا د نسبت جنگ ته ډیره مشکله ده، ډیره ستونزمنه ده. مختلف عوامل دلته نقش لري، همسایه او نه په دې کې خپل نقش لري. د افغانستان خپل حکومت چې طالبان د طالبانو یو شرط هم دا و چې هغوی غواړي چې د اصلي دښمن سره، د خپل اصلي حریف سره چې امریکا دی، د هغې سره مذاکرات وشي، د هغې سره مستقیم خبرې وشي. دا د یو طرف نه منطق لري، طالبان یو طرف منطق لري، ځکه د طالبان اصلي حریف هغه کسان چې هغه طرف چې طالبان حکومت یې سقوط سره مخامخ کو هغه امریکایان دي، د طالبان د حق لري چې مستقیم د هغوی سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت دلته ځکه دوی یو مرکز ده، د قدرت مرکز ده، هیوادونه په رسمیت پیژني، دوی هم حق لري چې د دې لپاره چې د حاکمیت د سوال لاندې رانشي دوی طرف ته موضوع وي. نو دلته یو باریکي وجود لري، یو ستونزه وجود لري. خو زه فکر کوم چې اوس وضعیت دې ته رسېدلی ده چې په اول قدم کې طالبان د امریکایانو سره خبرې وکړي، په دوام قدم کې طالبان مجبور دي د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. چوش انشاءالله چې دا چالشونه، دا مشکلات د منځ تللي دي او یو نسبی هوکړه تر رسیدلې دي دا مسله.
یعنی تاسو دغه شپه ګرځي چې د خبرې دوام کوي دا یو معمول ګڼي وای چې مثلا دا ورکراتلون کړي هله چې ځینې کسان وای چې دلته طالبان او امریکایي چارواکي په دې موضوع سره نه جوړیږي چې ګوندی طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کیږي.
زه فکر کوم طالبان دا منطق لري چې په اول قدم کې دوی د امریکایانو سره د خپل اصلي حریف په صفت خبره وکړي، په دوام قدم کې دوی مجبور دي چې د افغانستان د حکومت سره خبره وکړي، ځکه دلته یو سیستم دی، یو نظام دی. خو د یوې مسلې نه چې ما تشویش درلو چې اصلي موضوع ده چې ما سوزل تاسو د رسنې د تاسو د رادیو طریقه دا خبره کړې ده، هغه دا ده چې کچېرې طالبانو چالش دي، طالبانو مشکل افغانستان کې حل شي، زموږ دښمن یا زموږ همسایه هیواد چې هغوی یوی ملی ګټې د افغانستان په تخریب کې، د افغانستان د زیربنا او په خرابولو کې دي، هغوی به د افغانستان بل بدیل دښمن پیدا کړي.
د افغانستان یو سیاسي کارپو داوود مایارو.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو بیا هم د افغانستان د همدې سولې په ارتباط خبرو کې تمکیج او د ژورنالیست او کارپو سمی یوسفزی سره یو مرکه لرو چې همدا اوس په دوحې کې د یو زما همکار صفی الله ستانکزی سره غوړې خبرې وکړي، د هغوی مرکې ته به غوښتو.
بله، مننه کوم فریبا. سلامونه اوریدونکو تاسو ته. لکه څنګه چې د پروګرام په ترڅ کې تاسو واورېدل، په دوحه کې د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالبان همدا شیبه په خبرو کې دي. د دوی خبرې شپږمې ورځې ته رسیدلې دي. له دوی خبرو آگا او کارپو ښاغلی سمی یوسفزی هم په دوحه کې دی، له دوی سره به خبرې وکړو. یوسفزی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. دا راته ووایي چې په دوحه کې نننۍ خبرې په څه متمرکز دي، ستاسو معلومات څه دي؟
از موږ معلومات چې ماخام تیر ماخام وغه دا و چې نن غونډه د دوبۍ په وخت باندې د دوه په وخت باندې یولس بجې پیل شوې ده. تیره شپه په دوه مهمو مسلو باندې پریکړه وشوله. یو دا و چې لکه څنګه چې پخوا ویل شوي، طالبان به دا ضمانت ورکوي چې دوی به د ترهګرو ډلو سره که هغه په خارج کې وي یا په داخل کې وي، نړیوال وي، هغوی سره به رابطه نه ساتي. په جواب کې به امریکایان د افغانستان د وتلو خبره کوي. متاسفانه پرون ډیر په دې باندې کوشش وشولو، زرب خلیلزاد دا کوشش کولو چې افغان حکومت سره هم یو دغه جوائنټ سټیټمنټ یا د مشترکه اعلامیه خبرېدونه وروسته د جنگ بندي خبره وکړي، خو طالبانو هغه ټولې خبرې بالاخره ردولې. حتی تر دې پورې حاضر نه شولو چې امریکایانو ورته ویلي چې یو 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 د جنگ بندي دوه مرحلې بکوو. اوله مرحله کې به زموږ سره جنگ بندي شي، دوه مرحله کې به افغان حکومت سره جنگ بندي شي چې کله موږ پوځونه وتل شروع کړو. خو طالبان خپل خبره ټینګو. بالاخره خبره په همدې باندې پایته ورسېده چې نن شپه یا تیره شپه به زلمی خلیلزاد له خپل دفتر سره په واشنگټن کې او امریکا چې دار خلافه ده هغوی سره خبرې کوي. نن به بالاخره یو جوائنټ سټیټمنټ جاری کیږي. خو دلته یو ډور کنفیوژن دا ده چې آیا دا امریکایان چې خبره دی وتلو کې دي کوم تاریخ هم ورکوي کنه. دوی په د دوه خبرو باندې په ابتدا کې رضا شوي دي، باقي خبرې به چې افغان حکومت سره به څنګه خبرې کیږي، سلو نظام به جوړیږي، اوربند به کله کیږي، هغه به د افغان حکومت سره مخکې ځي. خو په دې حال داسې ښکاري چې په دې خبرو باندې پریکړه شوې ده چې یو تعین شوی دی د افغانستان د آینده لپاره، د سولې لپاره. او نن به دغه تعین چې شوی دی په دې باندې به دواړه طرفه خبرې کوي. دلته یو د توضیح په دې په کار ده چې ځینې خلک وایي نن یو اګریمنت امضا
کیږي. داسې ویل کېدل چې دوی به نن دغه قرارداد امضا کوي، یا به یو اعلامیه صادروي، یا به هم بالاخره تر دوشنبې ورځې به د دوی دا وخت ټاکلی دی. نو څه فکر کوي چې آیا واقعا دوی کومې ملموسې نتیجې ته رسېدلي چې وکولی شي اعلامیه نشر کړي په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي چې که موږ نه یو شامل، که د سیمې هیوادونه نه یو شامل، نو دا خبرې به سمدستي داسې ښه نتیجه ورنه کړي؟
زما په خیال تر اوسه پورې چې کومې خبرې ښیي دا داسې بریښي چې امریکا د افغانستان نه د وتلو بیخی یعنی په کوم انداز کې چې راغلی وه کوم زور او شور کې چې راغلی وه د هغه نه زیات په تیزۍ سره وتل غواړي. ویل کېږي چې په واشنګټن کې یو شمېر د افغانستان د مزلې سره چې د حکومت کوم چارواکي دي هغوی په دې خوښ نه دي ځکه چې په دې خبرو کې د امریکا مکمل شکست او دوی وتل باره دا ورکوي چې افغانستان دوی په نیمه کې پرېږدي او د دې هېڅ ضمانت نشته چې د افغان حکومت او د طالبانو چې کوم خبرې کېږي یا د انټر افغان ډایلاګ په نوم باندې چې کومې خبرې کېږي هغوی به کومه نتیجه ورکړي. نتیجه به هماغه وي چې یو ځل به بیا لکه د نجیب د حکومت په وخت کې چې روسانو وتلو افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسېده هلته یو څه اعتراضات ورباندې شوي دي. خو بهرحال یو ډېر عجبه صورتحال ده او هغه له دې امله چې افغانان مکمل ډول لدین د باندې پاتې دي. یعنی زه فکر کوم لکه امریکا داسې فکر کوي چې د طالبانو نه د هغه نړیوالې دهشتګردو سره چې کوم د هغو خلاف سرټیفیکیټ یا هغه لیسنس ترې اخلي او ورته وایي چې افغانانو سره جګړه خپله خوښه ده.
یوسف صاحب، د امریکا د استازي منډیت یا خط معلوم دی چې څه به کوي؟ دوی ویلي دي چې موږ ټول هڅه دا کوو چې افغان حکومت سره به طالبان خبرو ته کینو. اوس څه فکر کوئ چې د دوی منډیت آیا تغیریږي دا چې له واشنگتن سره تماس نیولی که څنګه؟ او بل د طالبانو خبرې آیا په یو وخت لودي که څنګه؟ ځکه چې دومره لانجې ولې پکې رامنځته شوې؟ پرون هم داسې ویل کېدل چې لږ څه لانجه رامنځته شوه بیا بېرته خبرې پیل شوې.
نه، طالبان د اولی ورځې نه همدغه موقف ده. هغوی موقف کې تغییر او تبدیل نه ده راغلی. هغوی همدې خبره باندې ولاړ دي چې اوربن نه کوو، اوربن په هغه صورت کې کوو چې افغان حکومت سره زموږ خبرې پیل شي. تاسو یو تاریخ د وتلو ورکوئ. زه فکر کوم چې امریکایان د نن چې کوم ممکنه ناګه که یو جوائنټ سټیټمنټ یا مشترکه اعلامیه ورکړي، اګریمنټ ورکړي، هغوی کې به ممکن د مهالویش پوره څرګند نه وي او په دې باندې به خبره کېږي چې افغان حکومت سره د خبرو هغه تګلار او هغه ابعاد به په دغه شکل وي او دواړه طرفه به په دې کوشش کوي چې د امریکا په شمول باندې چې د افغانستان خبرې په مخ کې بوزي د افغان حکومت سره. خو تر اوسه پورې داسې بریښي چې خبرې یو څه مشکلات لري. ممکن د واشنگتن نه هغه څه چې تیره شپه خلیلزاد صاحب له طالبانو سره ورباندې رضا شوی و اوس د هغه طرف نه هم یا جواب نه ده راغلی یا هغه طرف نه هم په اصطلاح باندې هغه ریزرویشن یا ابزرویشن او داسې ورباندې شوي دي.
یو څه غواړم وپوښتم په دغه حالت کې ځکه چې زموږ وخت کم دی. وروستۍ پوښتنه به داسې وکړم چې د طالبانو د سیاسي دفتر لپاره نوی مشر ملا عبدالغني برادر ټاکل شوی دی، تر اوسه پورې نه دی رسېدلی قطر ته. څه فکر کوئ دی چې د طالبانو د وخت مرستیال او د سولې لپاره هم کله کله لیوالتیا ښودلې وه، آیا د دې تر ټاکل کېدو وروسته فضا بدله شوې که څنګه؟ څه فکر کوئ طالبان لږ څه نرم شوي دي که څنګه؟
زما په خیال دی ملا برادر خپل سره دی چې په طالبانو کې خورا احترام شخصیت ته دی. هغه ټاکل په خپله یو د طالبان لپاره یو ډیره کمزوري فیصله وه په داسې حالت کې چې د دوی د سیاسي دفتر او کووایي د طالبان د سیاسي مغز تر ټولو مشهور شخصیت هغه عباس ستانکزی ده. هغه دلته په خبرو کې ناست و. د هغه تبدیلول په داسې حالاتو کې زما په خیال یو غیر مناسب اقدام و. بهرحال
او دا چې دوی له افغان حکومت سره چې ټول کار او فیصله به د دوی په لاس کې وي دوی نه کیني، نو څه فکر کوي چې دا مناسب تبدیلی نه ده د طالبانو لخوا؟
زما په خیال ملا برادر اخوان یو خو د هغه صحت په باره باندې ډېر مشکلات او خبرې ویل شوي دي. دویم دا ده چې هغه ډېر وخت د تحریک نه د باندې پاتې شوی ده. او درېمه خبره دا ده چې هغه په خپله داسې سیاسي فکر والا سړی نه ده. هغه خپله
نو ولې دومره مهم موقف ته راوستی دی؟
زما په خیال د طالبانو یو څه خپلمنځي مشکلات شته دي. اوس هم معلوم نه ده چې د ټاکل یوازې د ملا یعقوب اخوند په امر باندې شوي دي که شیخ هیبت الله هم په دې خبره کې شریک ده. سره دی چې طالبانو رسمي دفتر دا بیان ورکړی ده چې هغه د طالبانو د بشر لخوا ټاکل شوی ده. خو بهرحال داسې بریښي چې پاکستان او نور هیوادونه کوشش کوي چې د قطر نه دا دفتر وباسي او له دې امله پاکستان په فشار باندې دا کار شوی دی تر څو وخی چې خلیلزاد ته وای چې تاسو واپس اسلام آباد ته راشي مونږ یو بهتره معاملې درته در سره کول شو مونږ سب په طالبانو باندې واک او اختیار لرو.
مننه یوسف زای ابراهیم الله یوسف زای چې د قطر اوسنی روان خبرې مخته معلومات او تازه جزئیات راکول تری مننه کو وسم فری با ظاهر او پاتې پروګرام
مننه کوم. سفیرانه دوستانو به هم زه هم یادونه کوم چې چې غواړی چې د قطر د روان خبرو په تازه جزئیات باندې خبر سي د ازادي رادیو تعقیب کوي. موږ کوشش کوو چې تر ټولو تازه جزئیات تاسو د خبرونو لاره وړاندې کو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ خبرونه لا هم دوام لري. لکه چې مخکې مو د سولې خبرې کولې، اوس به یو بل راپور ته ورسو. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوشتې مرګ ژوبلې په اړه د شفاف او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول پیښو عاملین په هیڅ صورت د بخښلو نه دي او باید د قانون په رڼا کې خپل ځواب ووایي. وصل وصل په دې اړه تفصیل راکوي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د وختو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون دغه کړنه غندي او عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل که د دا شنبه خو له عاملینو سره جدي چلند ونشي ورته پیښې به په بیا بیا تکرارېږي.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون دا عمل په کلکه توګه غندي، د لپاره چې دا یو نقض حقوق بشری پیښه ده چې ترسره شوی دی، او زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډیر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي، او همدارنګه هغه کسان چې لامل د دې پیښه کې دوی د قانون په وړاندې او د بشری حقونو هغه نړیوال استانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې چهارشنبې په ورځ د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې چې ویل کېږي د ملکي خلکو پر دوو کورونو شوي، شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو ملکی کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. هلمند له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې هم د یوې خونړۍ هوایي حمله شاهد و چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې دېرش ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستي راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال په وروستیو کې خپور شوی ښیي چې په دغه کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او 350 نه زیات ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په سنگین کې ملکی وګړو ته د اوختې مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه د جدي څېړنو خبره کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د دغه پیښې د څېړنو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې خپلې څېړنې پیل کړې دي.
تاسو ته معلومه وه چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې زموږ عملیات روان وو. هلته په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ترورستانو ته ډېره درنه مرګ ژوبله اوختې ده. د دوی د وسلو زیرمتونونه چې وو هغه له منځه تللي دي. بیا داسې راپورونه موږ ترلاسه کړو چې ګواکې هلته ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې. نو د دې لپاره موږ پلاوی ټاکلی دی. پلاوی به بررسي کوي او دا بررسي به همه جانبه وي او دا هغه اړوند راپورونه به په بشپړه توګه څېړي او کله چې بشپړ شول د دې معلومات بیا به تاسو سره شریک
کړي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله غسري چې په وار وار خبرګون راپرولي، خو اړوند مسؤلینو بیا ویلي چې دوی د هوایي حملو پر مهال له بشپړ احتیاط نه کار اخلي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ومنل چې په موقته توګه د فدرال حکومت قسمي تعطیلي پای ته ورسوي. ټرمپ پرون دغه اعلان وکړ. په دې اړه تفصیل به صفي الله ستانک زیرا کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې د حکومت تر ټولو اوږد تعطیل لږ تر لږه د اوس لپاره پای ته ورسید. دغه تعطیل چې د فدرال حکومت یو شمېر ادارې پکې شامل وي 15 ورځې دوام وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د تعطیل د موقتي پای ته رسیدو اعلان وکړ. زه ډېر ویاړم چې نن اعلان کوم چې موږ یوې معاملې ته ورسېدو، څو تعطیل پای ته ورسوو او فدرال حکومت بېرته پرانیزو. ټرمپ دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو پرون د فدرال حکومت قسمی تعطیل د پای ته رسیدو لپاره د فبروري تر 15مې د بودیجې د تمویل په سر یوې مسودې ته رایه ورکړه. تر دې مخکې د ټرمپ ټول وړاندیزونه چې د حکومت د تعطیل د پای ته رسولو لپاره کړي وو کانګرس رد کړي، خو ټرمپ پرون دا شرط هم کېښود چې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان به په دریو راتلونکو اونیو کې له مکسیکو سره د دیوال په جوړولو خبرې کوي.
If we don't get a fair deal from Congress,
کومګل کانګرس نه یو مناسبه معاملات تر لاسه نکړای شو نو حکومت به یا د فبروري 15مې وروسته بیا وتړل شي او یا به د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د خپل راکړل شوی صلاحیتونو لمخې دا استراری حالت ختم کړ.
To address this emergency,
په دې اساس ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو ته خپل هوډ نه دی ګرځیدل. هغه پرون هم د تعطیل د موقتی پای ته رسولو د اعلان په وخت له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په اهمیت خبرې وکړې. ټرمپ له کانګرس غوښتي چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره چې اغزن سیمونه او سپنیز موانع او دیوالونه پکې شامل دي د 5,200,000,000 ډالر بودیجه تصویب کړي. د دغه غوښتنه د کانګرس لخوا رد شوه او په نتیجه کې فدرال حکومت بودیجه هم وځنډول شوه. د دې تعطیل په خاطر اتوله کو کارکونکو 15 ورځې معاش نه دی اخیسته، خو ټرمپ ژمنه کړې چې دغه کارکونکو معاش به ژر ورکړل شي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو څلور بجې او 10 دقیقو ته یو ځل بیا له اجمل انسخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته وختي مرګ ژوب لغندلې او پاړې د شفاف او عادلانه څېړنو غوښتنه کړې. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقره او قرباغ ولسوالیو کې دیار لس وسلوال طالبان وژلې دي. دوی په ورته وخت کې خپل لوري ته د درې تنو پولیسو وژل کېدل هم تاییدوي، خو طالب ویان بیا په غزنی کې د وو پولیسو د وژلو ادعا کړې ده او خپل لوري ته یې د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر استازي محمد عمر داوودزی نن په چین کې دی او دغلته د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي او وروسته راغی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان د ایران د توغندیو د پروګرام لکبله پر دې هواد د نوو بندیزونو ګواښ وکړ. تهران فرانسې تورنه کړ چې په سیمه کې بے ثباتی خوري.
او رحمت افغان به سپورتي خبرونه راته وایي.
په هرات ولایت کې د غیر قانوني مهاجرتونو د کمک په هدف د بایسیکل زغلونې سیالۍ تر سره شوه. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امیر تواب مبارز وای دغه سیالۍ د هدف لرونکو ځوانانو د بایسیکل زغلونې ټیم په واسطه د هرات په ورزشي لوبغاړي کې تر سره شوه. خغلی مبارز زیاتوي دغه سیالۍ چې د ډی آر سی دفتر په همکارۍ تر سره شوی هدف یې ځوانان نورو هیوادونو ته له مهاجرت څخه منع کولو. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم یو شمېر افغانان په چاکی توګه بهر ته ځي چې په لارو کې له بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه یو ځل بیا د افغانستان له لوی څرنوالې غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي دورونې د ادعا او قضیې پایلې له خلکو سره شریک کړي. د دغه کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د قضیې نهایي پریکړه له دوی سره نه ده شریکه سوې. بلخ د افغانستان د لوی څرنوالۍ چارواکي وایي چې په قضیه کې پرمختګونه سوي او ډیر ژر به وروستۍ نتیجه له خلکو سره شریک کړي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په تالاب برفک ولسوالۍ کې د والیبال په میدان کې د چاودنې له امله څلور کسان وژل سوي او شاوخوا شل نور ټپیان سوي دي. د تالاب برفک ولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په میدان کې د ځای پر ځای شوي مین له امله رامنځته سوي ده. د بغلان د محلي چارواکو په خبره دغه چاودنه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي ده چې هم د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی.
له رحمت افغان څخه مننه چې سپورت خبرونه راوړل دوستانو ک چې تاسو زموږ د خبرونه نه اوریدلې او غواړئ چې بیا یې واوري نو کولی شئ د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ شئ الته کولی شئ چې هم د خبرونه تکرار اوري او هم زموږ نور خبرونه راپورونه ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ خبرونه له همدې عمل لري دوی ونیز خبرونه لرو تاندې څنګه او ورپسې حقیقت څه دی دا ډول پروګرامونه په پرله پسې په همدې ترتیب سره واوري
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا اونۍ د هغه ځوان په اړه خبرې کوو چې د حافظې ورزش افغانستان ته راوړی و بوري چې دا څه ډول ورزش دی
ایمونږ اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي
آیا رښتیا هم دا ورزش د حافظې په قوي کولو کې مرسته کولی شي
ډېر شیان مو زده کړي مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نورو ورځو ته ښه درس زده کوي سم
او په دې اړه د نورو نظرونه څه دي
چې څه رقم طریقې په کار کې هغه ته ښه ده ولی اسې ډېر نه چې مثلا دوی دا کوي
زما په نظر دوی باید مختلف لارې چارې امتحان کړي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم
هر څوک غواړي چې ښه حافظه ولري خو په ژوند کې ډېر داسې مسایل شته چې د انسان حافظه یا فکری تمرکز کمزوری کوي که چېرې حافظې ته پامونه شي نو حافظه به هم ورو ورو خپل قوت له لاسه ورکړي په همدې خاطر اوس د حافظې ورزش رامنځته شوی چې د حافظې په پیاوړي کولو کې مرسته کوي دغه ورزش چې په نورو هیوادونو کې تجربه شوی افغان ځوان میر احمد جهش محمودی په افغانستان کې ځوانانو ته ښیي جهش چې لوړې زده کړې د اقتصاد په برخه کې کړي وایي هیڅ کړه چې حافظه یې ښه نه ده نو ځکه یې هڅه وکړه چې د څو بهرنیو استادانو په مرسته په خپله حافظه کار وکړي او د حافظې ورزش زده کړي
ما یو تحقیق شروع کړ چې څنګه کولای شي چې خپل حافظه تقویه وکړي دې تحقیق په پیل کې یو څو مقالې مې ولوستل چې څنګه کولای شي چې انسان خپل حافظه تقویه کړي تخنیکونه مې زده کړو چې څنګه کولای شي یو شخص خپل حافظه تقویه کړي بیا ډېر انګیزه ایجاد شو چې انسان کولای شي چې خپل حافظه ته هم ورزش ورکړي یو ښه فعال حافظه ولري یو ښه قوي حافظه ولري زه لاړم یو کانادایي مربی و هغې سره مې شروع کړو تقریبا څلور مربی لرم زه دې ورزش کې یو کانادایي ده یو د فلیپین ده یو د انګلستان ده او هندوستان ته لاړم ممبئی کې مې ټول درسونه د حافظې د ورزش واخیست ټول کورسونه مې خلاص کړ
ښاغلی محمودی وایي د حافظې ورزش د حافظې هغه سلولونه راژوندي کوي چې کار نه کوي یا لږ فعال دي
یو څوک سي باډي بلډینګ کلب ته چې ورزش وکړي او فټنس ته خداګا اسړی شي کوي خپل عضلات نه کار اخلي فشار باندې وارد کوي چې عضلات باید تقویه شي او د فیزیولوژي د بدن فیزیولوژي ډیر شي او موږ د حافظې په ورزش کې شي کوو تمرینونه لرو سیستمونه لرو چې موږ خداګا تمرینونه کوو چې ایمونږ اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي او ایمونږ سرعت دماغ سرعت د حافظې ډیر شي
نوموړی وایي د حافظې ورزش مرسته کوي چې د تمرین په کولو او د وخت په تیریدو سره حافظه ښه شي او یو کس په لږ وخت کې ډیر څه زده کړي
یو څوک چې غواړي خپل حافظې ته تمرین ورکړي کولی شي چې 500 لغته نوشته کړي یو کتابچا کې بیا ټایمر ونیسی دو دقو د ټایم د پاره دو دقو کې کوشش وکړي چې دا ټول افس کی سیستم دی مونږ سیستم لرو د اتصالات او تدایي سیستم دی کولی شي چې یو لغت د بل لغت سره ارتباط ورکړي که مونږ لس لغته په یو دقه کې اول ورځ کې افس کو بل ورځ کې باید په سلویخ ثانیه کې مونږ افس کو خمو ایمونږ د مخ سرعت باید زیات شي چې مونږ په کم زمانه کې په کم شیبو کې مونږ ډیر افس کو
حنزله چې د حافظې د ورزش کورس ته ځي وایي دې کورس ورسره مرسته کړې چې د پخوا په نسبت اوس ډېره مطالعه وکړي
ډېر شیان مې زده کړي، مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نورو ورځو ته، ښه درس زده کوی سم او درسونه مې مخته ځي. مونږ ته اوله تمرینونه را کړل، هغه تمرینونه وکړه، مثال سترګې مو قوي کوي، دغه ستره تمرین ده چې سترګې به کته پورته ځي، او خطبر ده چې په کتاب خط کش کوي چې سترګې تیزیږي.
دا کابل اوسیدونکي ملیحا ستانکزی هم وایي ډېر ځوانان یې لیدلي چې فکر کوي حافظه یې ښه نه ده او په اسانۍ څه نشي زده کولی، خو د حافظې ورزش مرسته کوي چې د دوی د زده کړې قوت ډېر شي.
زما په نظر چې دا ښه ده، چې ځینې زده کوونکي شته په اسانۍ نشي کولی او زه ځای کې، او هغه په خپله حافظه کې ځای کې مطالعه نشي کولی، ورته تنګیږي. زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي تر څو چې حافظه یې ښه شي، لکه د حافظې ورزش.
افغان ارواپوه ډاکټر جمشید رسا وایي بېلابېل عوامل سبب کېږي چې د یوه انسان حافظه کمزوري شي.
همداسې چې د مونږ ګوتې فرق لري، د مونږ مغزه ساختمان فرق لري، ډېر نه چې ټول مهم دي په حافظه کې د مغز پوخ ده، قشر ورتوایی کارتکس چې دی کې هر څومره فرو رفتگی و برجستگی ډیری، همو عمر حافظه قوی که دا کمی حافظه ضعیف ده. اول داده دویم د تغذیه موضوع ده که مونږ دی بی او سی ویتامینونو په غذا کې ول رو حافظه خده، ولی که تغذیه نامناسبی. دریم شی اکسیجن ده، ځینې خلک عادت لري سر په خوب کې پوخه اکسیجن ورته نرسیږي، دام تاثیر لري، ورزش نکي، متاسفانه دا د حافظه مشکل. ځینې وخت رواني ستونزې دي که مونږ استراب ولرو، افسردگی ولرو، وسواس ولرو، خشم، عصبانیت، استرس، دا ټول عواملونه حافظه باندې تاثیر لري. مثلا داسې درته مثال وایم که د ما په بوټو کې یو ریګ وسیږي، زه لنګلنګان لار کوم، ځکه چې هلته یو ریګ مزاحمت کوي. ځینې وخت حافظه روغي خو یو ریګ پکې شته چې دا رواني ناروغي ده. ځینې وخت احساسي اړیکې دا کولای شي، ځینې وخت مصروفیت په فیسبوک او تلفون او انټرنیټ کې، ځینې وخت ډیر مصروفیت په تلویزیون کې، دا ټول شیان دي چې د مونږ رواني انرژي اخلي، او که انرژي رواني کم شي حافظه ورسه خراب کړي.
ډاکټر جمشید رسا د حافظه ورزش د حافظه په پیوړی کولو کې دومره ګټور نه بولی.
که د یو چا بیخي حافظه د مغز ساختار خراب ده، دا ورته ډیر ګټه نه کوي. مثلا مثال درته وایم، یو څوک چې فرض مثال د مغز آسیب لري، مغز خو واده کړنی دي که دا هر څومره ورزخ مو کې فایده نه کوي، ورته د زین خلک چا ظرفیت خدا ولی روشونه ورته زده نه دي چې څه رقم طریقې په کار کې هغه ته خدا ولی اسی دیر نه چې مثلا دوی دا کوي.
خو د حافظه د ورزش په اړه ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا د ډاکټر جمشید رسا برعکس نظر لري.
د انساني علومو په حوزه کې په پوره معنا سره داسې چلندونه، داسې افکار او داسې روشونه شته چې هغه د انسان د تربیې دایې لري، او د انسان د روزنې او جوړېدنې بشپړ فرم او ترتیب ته اهمیت او ارزښت ورکوي او تیزیه. بیان په دغه معنا سره د حافظې د انساني علومو نه راخیستل شوی یو فکر دی، اما لکه را دی خو د انسان جوړښت په کتو سره، د انسان د ذهن او فکر په رابطه یا د ورته نورو مفاهیمو په رابطه، دا ممکن دی چې یو عادت انسان یو چلند تمرین کړي ځان سره، او د تمرین په نتیجه کې مثبتې ګټې په بدن کې خپل وګوري. هغه که په ورزش کې وي، لوبه کې وي، هغه که په زده کړه کې وي، که په فکر کولو کې وي، د هر څه چې موږ تمرین کوو د هغه اغېز زموږ په وجود کې په مثبت ډول سره موندل کېدلی شي. او زه فکر کوم ټول افغانان او د اوسنی نسل ټول ورته اړتیا لري او ورته ګټوره او مفیده ده.
میر احمد محمودی چې اوس په کابل ښار کې د حافظې د ورزش کورس لري وایي لویه ستونزه یې دا وه چې په پیل کې د کورس جوړولو مالي امکانات نه درلودل، نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ او کورس یې جوړ کړ.
اولین هغه دی نهاد دی چې موږ د حافظې ورزش ټریننګ ورکوو. دلته تقریبا نه اتم میاشت کېږي چې موږ د اکاډمي فعال کړی. اول کې ډېر هغه مشکلات او مسلې ډېر وو، حمایت نه و، اما غوښتل چې یو ښه اکادمی په ستاندارد دنیا کې، ځکه چې زه تللی یم بیرون ته، او مې لیدلی چې ډېره د حافظې اکادمی د ټول هر شی چې د هر شی اکادمی ډېر هغه د ستاندارد دی، او زه ما مشکلات دا و چې ما بودیجه نه درلوده، او ما څه وکړو، خپل موټر مې خرڅ کړ، او زه راغلم چې خپل نهاد جوړ کړم چې هر ځوان د افغانستان د هر ولایت نه کیدای شي چې دلته راشي او د دې ورزش نه ګټه واخلي. اول صنف مې شروع کو درې شاګرده وو، د درې کسانو نه مې شروع کړې، تقریبا اوس صنفو کې 50 شاګرده لرم.
ښاغلی جهیش وایي راتلونکي پروګرامونه یې دا دي چې ولایتونو ته هم خپل کار وغځوي او هغه کسان په دې برخه کې وروزي چې له خپلې حافظې څخه راضي نه دي.
راتلونکي ما برنامه دا دي چې اول ډیر ماته ضروری دی چې تقریبا شپږ مربیان تربیه کوم، مربیان لاړ شي ولایتو کې، ځکه چې مونږ ډیر متقاضی لرو، ځوانان ډیر غواړي ولایتو کې، خوست کې، ننګرهار کې، مزار شریف کې، هرات کې ډیر متقاضی ډیر دي چې غواړي چې دې ورزش نه مستفید شي. او بل دوه کتاب لرم چې غواړم چې دا دوه کتابونه چاپ کړم او ولېږم ولایتو ته، چې هر څوک کولی شي چې ټول تخنیکونه مې تشریح کړي هلته، د کتاب نه مستفید شي، ورزشکاران تربیه کوم چې مسابقات ته ولېږم، او اکادمي باید گسترش پیدا کړي ټول افغانستان کې.
درنو اوریدونکو، دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
ګل مو دې قومونه وي، باغ کې دې افغان دیو، ګل مو دې قومونه وي، باغ کې دې افغان دیو، پوت سرا بونایو بلدیو روخاندیو، حق دے ژوندان لرو، حق دے ژوندان لرو، بس پورا ارمانیو، آشنا کتاب زمون لوگو تروانیو، یا ترب قربان. لا 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 لا
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د حقیقت صدې یوې بلې خبرونې ته مو زه اکرام الله اکرام یو وار بیا هرکلی کوم. په دې هیله چې تېره اونۍ در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېره شوې وي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، درنو دوستانو، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې موده پای ته رسیدلې ده، او یو شمېر نوماندانو د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. دا چې د دغه نوماندانو د اسنادو د سیړلو پروسه چې سورز وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیړلو خبر ورکړیو، دا پروسه کوم سر ته رسیدلې، همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو مسله کوم سر ته رسیدلې، دا غواړو په روانه خبرونه کې په دې مسایلو باندې بحث وکړو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایان زبی سادات ملمه دي. سادات صاحب سړی مشي، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. کپایلې لدینه کوچې سورز وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبر ورکړ چې ولسمشرۍ انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو اسناد به څېړي، دغه اسنادو د څېړلو چاره کوم سر ته ورسېده.
ډېر زیاته مننه کوم اکرام صاحب، زه هم تاسو ته ساجر قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسېده، او همدا اوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو د دوی اسناد وڅېړي او وبلیدل شي چې د دوی له جملې څخه څوک کولای شي ابتدایي لسته لاره پیدا کړي. دغه موده دوه اونۍ ده، او د همدغه میاشتې په 14مه نیټه به د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لیست خپور شي.
یعنی په دې د کوم اسناد چې تاسو څېړئ، اصلا په دې اسنادو کې به کوم موارد وڅېړل شي؟
هغه کوم موارد چې قانون وضع کړی دي همغه به څېړل کیږي. دوی باید د افغانستان تابعیت ولري، دوی باید افغان ووسیږي، او د هغې د اثبات لپاره باید دوی خپل پیژندپاڼه یا تذکره له ځان سره ولري، هغه هم باید سټیکر شوی ووسیږي. په ورته وخت کې دوی باید هغه د اصول رفتار په نامه باندې کوم څه چې په معلوماتي بسته کې دوی ترلاسه کړی و، هغه هم باید دوی امضا کړی وسیږي. د کومې محکمې له لوري دوی باید په کوم بشري زید جرم باندې نوی تورن شوی. دوی باید د سلو زرو کسانو حمایوي تذکیر له ځان سره ولري، هغه هم باید څه باندې شلو ولایتونو استازیتوب وکړي، تر څو او هغه باید ډوپلیکیټ تکرار ونه وسیږي. که په هغې کې 25% بیا هم تکرار ووسیږي، دوی بیا هم واجد شرایط دی بلل کیږي چې دوی ابتدایي لسته لاره پیدا کړي، او که د 25% څخه د دوی دغه تکرار او ډوپلیکیټ زیات ووسیږي، په هیڅ صورت سره به هم دوی ابتدایي لسته لاره نه پیدا کوي. په ورته وخت کې دوی باید یغه کوم د روغتیا په اړه باندې کوم استلام له دوی څخه کیږي چې دوی باید کوم تکلیف داس تکلیف ونه لري چې هغه د جوړیدونه وسیږي، هغه باید دوی ځواب کړی وسیږي. همدا ډول مخکې له دې کوم وظیفه دوی درلودله، د هغې استعفا خط هم باید دوی په مغه دوسیه کې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې ځینې نور همدا ډول د 1,000,000 افغانیو هغه بانکي اویز یا چک باید دوی په خپله دوسیه کې له ځان سره ولري چې د 1,000,000 افغانۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ضمانت په شکل سره ایښودی دي. په ورته وخت کې همدغه کوم مواله چې په د ولسمشرۍ ټاکنو په نوماندانو باندې پلي کېږي، د دوی په معاونینو باندې هم همدغه موارد دي چې دغه ټولو ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درست او په غور سره د دوی دغه اسناد وڅېړي. وروسته له هغې به ولیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه یې څو تنه کولی شي ابتدایي لسته لاره پیدا
کړي. تاسو د تکراري تذکرو یادونه وکړه، سادات صاحب، څنګه به معلوم شي چې مثلا د کوم کاندید تذکرې تکراری دي؟ مثلا یو کاندید 50,000 تذکرې کول لري، بل کاندید دې ته ورته 40,000 تذکرې کدي سره جوین وي، یعنی یو شان وي، بیا د دې مخه څنګه نیول کېدی شي؟ څنګه اصلا معلومېدلی شي چې د چا تذکرې جالي دي؟
مونږ هم په هارد شکل هم په صاف شکل دوی څخه دغه اسناد ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کوي. له هغې وروسته زمونږ د آی ټي برخې همکاران هغه سیستم ته داخلوي، او کله چې هغلته ولیدل شي تکرار یې ډېر په اسانه سره دوی کولی شي راوباسي. یعنی په هیڅ صورت سره هم تکرار نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ دی. یو هغه څه چې هغه قانون وضع کړی دی، هغه 50% دی، نور انشاءالله دغه تشویش یا ویره نشته. ده
داو مثلا یو رای ورکون کې خپل تذکره تاتم درکې ماتم راکې، یو بل کاندید تیم ورکې، یو بل کاندید تیم، یعنی لاسو کسانو تخپل تذکره ورکې. دلته تاسو څنګه معلوموي چې یعنی دغه یو تذکره اصلا چاپ سی به حسابيږي؟ یعنی دلته خو ورکړ شي دي لاسو کسانو ته، څنګه تاسو معلوموي چې د کس د خپل تذکره پاول زل چاته ورکړي؟
زموږ سره خودی په سیستم کې ثبت دي څوک کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی مراجعه کړي او نوملیکنه تر سره کړي ده، همغه تبه حسابيږي. او وروسته لغې څخه چې بیا هغه تکرار راوځي، هغه په هیڅ صورت سره غدوم کستن په هیڅ صورت سره هم نه حسابيږي. هم دا ډول زموږ همکارانو هم دا ډول میکانیزمونه رامنځته کړي دي تر څو په اسانه سره دوی وکولای شي به هغه ته حقدار ته وسپاري او د دا ډول سنزو مشکلات مخنیوي وکړي. او دا ډیره ښه تجربه د موږ د پاره په تیرو ټاکنو کې ولسرګي ټاکنو کې هم چې هغه ته هم ورته موارد تاسو ورته اشاره درلودل، موږ درلودل ځنو د ولسرګي د پاره ځنو نوماندانو هم دغه سکړي چې دوی څو ځله کوشش دې کوي چې هغه تکرار تذکرې په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ومني، اما په هیڅ صورت سره هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه وي. او هغه میکانیزم یا هغه سیستم چې موږ رامنځته کړی و هغه ډېر په اسانه سره دغه ستونزه راایستله.
د شرایطو یادونه تاسو مخکې وکړه، کوم شرایط چې ټاکل شوي دي د نوماندانو لپاره؟ دا اصلا د په ځانګړي ډول تذکرې یا مثلا دغه 1,000,000 افغانۍ چې د ضمانت په توګه باندې کېښودل کېږي، دا لنوماندی وړاندې باید تاسو ته درس پرل شي وي کنه؟ لنوماندی وروسته بیا تاسو څېړی او مدا تاسو ته سپارل کیږي؟
همغه د سفتنام کوه موده چې و او همدغه نوماندانو چې رسمنه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوله، دوی باید دغه ټول اسناد څه چې ضرورت دي هغه د اړتیا وړ اسناد باید دوی له ځان سره درلودل. یا همدغه ډول دوی تر سره کړي هم دي، یو نوماند چې هغه تراتور سفتنام د پاره دوی باید د 30,000 کسانو تذکرې هم په سافټ شکل سره هم په هارد شکل سره له ځان سره درلودي او زموږ همکارانو ته تسلیم کړی وای. همدا ډول د 1,000,000 افغانیو ضمانت هغه بانکي اویز دوی باید په خپل همدغه دوسیې سره یخی وای، او لاغې وروسته دوی کولای شوای په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د احتمالي کاندید په توګه دوی ځان ثبت کړي. تر اوسه پورې همدغه 13 کسان هم زموږ سره احتمالي نوماندان دي. وروسته له دې چې ابتدایي لیست خپور شي، لاغې وروسته به دوی د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي کاندیدانو په لیست کې ځای نیسي. یعنی همار سفتنام په ورځ باندې دوی هم دغه ټول اسناد شواهد له ځان سره راوړي دي. لاغې نه مخکې موږ یو بل پړاو درلودو چې هغه د معلوماتي بستو د ویش لړۍ وه. د جدي د اول نه د جدي تر 12 پورې موږ یوازې د معلوماتي بستو د ویش لپاره ځانګړې کړې وه چې یو نومان باید پوه شي چې کله زه غواړم ځان نومان کړم څه ته ضرورت دی او کوم اسناد باید له ځان سره ولرم. په دې اړه باندې ټول هغه وضاحت په مغه معلوماتي بستو کې یا معلوماتي کڅوړو کې د دوی لپاره وو، تر څو د دوی هم په دې پروسه باندې پوره پوه وسیږي. او د جدي د 12 نه د جدي تر اخره پورې د ثبت نام موده وه چې دوی باید په دغه موده کې هغه ټول اسناد دوی تکمیل کړي وسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
اوس چې د اسنادو د څېړلو پروسه ده، موده ده، ساسي وړاندوینه څه ده چې څومره کسان به لومړني لیست ته لاره پیدا کړي؟ د 13 کسانو به څومره پاتې شي، څومره به مخکې ولاړ شي؟
زه چې څومره باوري یم و بګورو چې د دغې لیست اتلس کسان څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط دی بلل کیږي چې دوی د ابتدایي لیست لاره پیدا کړي، اما باورمن په دې یم چې دغه شمېره به نوره هم راکمیږي، ځکه د سلو زرو کسانو ام آی وي تذکرې د ځان سره درلودل هغه هم باید ټول سټیکر شوي اوسېږي، هغه هم د شاوخوا شلو ولایتونو استازیتوب وکړي، دغه څه نا څه به ستونزمن کار اوسېږي. اما خدای دې وکړي چې دغه نماندان ټول دغه شرایط پوره کړي او وروسته له دوه اونیو څخه به ولیدل شي چې د دوی له جملې څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط د دې بلل کیږي چې ابتدایي لیست لاره پیدا کړي.
هغه کسان چې لومړني لیست لاره نه پیدا کړي، دغه یو میلیون افغانۍ چې ضمانت په شکل کمیسیون سره دی، دا ورته بیرته سپارل کیږي؟
بله، دغه پیسې به بیرته دوی ته سپارل کیږي تر هغه پورې چې د رای ورکوونکو رای هغه د رای پاڼې تر هغه پورې نوي چاپ شوي، کله چې رای پاڼې چاپ شي لږ وروسته بیا دغه پیسې
یو بل مسله چې تاسو وړاندې ورته په شرایطو کې اشاره وکړه هغه د استعفا مسله وه. په دغه اتلسو احتمالي نوماندانو کې چې اوس ځانونه نوماندان کړي دي، رسمي نوماندان دي، په دوی کې ځینې کسان داسې شته د ولسمشر په ګډون باندې او د اجرایه رئیس په ګډون باندې چې هغوی لوړې دولتي دندې لري، د دوی د استعفا مسله بیا څنګه کیږي؟
د ټاکنو د قانون د څلوېښتمې ماده پر اساس باندې ولسمشر او د دوی مرستیالان کولای شي خپلو دندو ته دوی دوام ورکړي تر هغې پورې چې ټاکنې ترسره شي او د هغې پایلې معلومې شي. بغیر له هغې څخه نور دولتي مسؤلین او مامورین دوی په هېڅ صورت سره هم کله چې ځان ولسمشر ټاکنو ته ځان نوماندوي له دوی باید د خپل استعفا خط هم په دغه دوسیه کې له ځان سره ولري، او دوی باید په مغه ته مخکې دی چې دوی ثبت نام کوي دوی باید د خپل دندې څخه استعفا وکړي، ځکه غلطه ویل شوي چې دوی باید داسې نه چې خدای مکړي دولتي امکانات څخه دوی استفاده ونه کړي.
خو اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله راپورونه دا موجود دي چې لا هم د خپل دندې نه استعفا نه ده ورکړي.
د اجرایي ریاست په اړه باندې په اوس کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې بحثونه کوي، تاسو پوهیږئ چې د ملي یووالي حکومت د یو توافق پر اساس باندې رامنځته شو او د هماغه توافق پر اساس باندې پر مخ ځي. د اجرایي ریاست لیدلوری دغه دی، دوی وایي چې تر هغه پورې چې ولسمشر یا حکومت شتون لري دوی هم رسمیت لري او ضرور نه ده چې دوی هم استعفا وکړي. اما په قانون کې موږ او تاسو د اجرایي ریاست په اړه باندې څه نه لرو، مخکې اشاره درلودله چې د یو سیاسي توافق پر اساس باندې رامنځته شو، خو په اوس کې به وګورو چې په دې اړه باندې څه فیصله کیږي. پر اساسي قانون د پتار بنسټ به هم په دې اړه باندې خپل ارزونه ترسره کړي او لږ وروسته به ان شاء الله چې کومه فیصله ترسیږي حتما به تاسو سره شي.
یو بل مسله د دوهم تابعیت درلودلو مسله ده چې ځینی اوازې داسې دي چې یو شمیر کاندیدان شاید دوهم تابعیت ولري، که ثبوت پیشي هغه به له لیست نه حذف کیږي، یعنی په لومړي لیست تبلار نه پیدا کوي.
موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لارې د ټولو هغه سفارت خانو څخه د دې پوښتنه کوو په رسمي ډول سره چې هغه کسان چې دوی په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره احتمالي نوماندان دي، دوی په اړه باندې لمونږ سره معلومات شریک کړي چې دوی دغه هیواد تابعیت لري که نه لري، او هماغه رسمي استلام کې به دوی مونږ ته ځواب راکوي، او هغه به دوی په خپل دوسیه کې هم د دوی په دوسیه کې شتون لري. دغه ټول موارد به په دوی باندې پلي کیږي. په قانون کې دغه وضاحت لري چې اغه څوک چې غواړي ځان ولسمشر ټاکون ته نومان کړي هغه باید د افغانستان تابعیت ولري او د بل کوم هیواد تابعیت ونه لري، همدغه به موږ د لپاره اصل وسیږي او د همدغه پر اساس به موږ له دوی سره برخورد سره کوو.
د وروستي پښتنې په توګه سادات صاحب د ولسمشر له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شورا او د غزنی انتخابات هم درز د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به هم تر سره کیږي، سره لدی چې کمیسیون ډاډ ورکړي د فکر نه کوي چې ستونزمنه به وي ټول انتخابات چې په یو ځل باندې
ستونزمنه به وسیږي، اما ناممکنه به نه وسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنې په هغه ټاکلې نیټه چې د چنګاښ نوویشتمه ده ترسره کړي. په دې برخه کې بیا هم د ټولو خواوو همکارۍ ته مونږ اړتیا لرو، همدا ډول نور هغه بنسټونه چې دوی هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لاس ورکړي او د ټاکنو په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت په خپل وخت ادا کړي لاغو څه زموږ وختونه دغه د چدي هم خپل مسولیت په خپل وخت سره ادا کړي کچیر ته حکومت دی حکومت باید بودیجه په خپل وخت تاکونکو خپلواک کمیسیون ته ورکړي امنیتی بنسټونه هم باید امنیت خوندي کړي ترڅو تاکونکو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې ټاکنې تر سره کړي او زموږ هیوادوال هم د ټاکنو په ورځ باندې راووزي او د خپل خوښي نمائندان ته رای ورکړي
ډیره زیاته مننه سعادت صاحب کور درنو اوریدونکو دا و د حقیقت سره د دیونې خبرونه تر بیا د الله پامن
گیرم کرده شب و روز کرو گشتم از این ملک میبرم